د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شبې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبري آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیو مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مخکنۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له وګړي سره تبادله شول، خو د دوو نورو امریکایي وګړو محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندیان دي تر اوسه معلومات نشته. ښاغلی روبیو د جنوري په شپږمه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې اوریدلی دي له طالبانو سره نور امریکایي برمته هم شته، او زیاته یې کړه چې دا خبره که رښتیا وي نو ښایي امریکا د طالبانو د مشر او نورو چارواکو پر سر داسې جایزې اعلان کړي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شویو جایزو به هم لوړې وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 دورې وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوی چې په کندوز کې تورن کس ته په عام حضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریه د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نوستي خبري آژانس د راپور له مخې سوریه ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېده، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي دي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الله شره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د دمشق نویو مشرانو له مسکو سره اړیکې نه دي پرې کړي او روسي پوځیان په سوریه کې له خپلو اډو وتلو ته نه دي اړ کړي، خو مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چارواکو د ترتوس بندر د مدیریت په خاطر له یوه روسي شرکت سره تړون لغوه کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لانجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی دی. د کتاب خپرندوی ویلي چې په دې کتاب کې پر اوکراین، د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د کروان په نوم خپرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان لا تر اوسه نه دي مشخص شوي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې په کابل کې دینی عالمانو د طالبانو پر حکومت کلکې نیوکې کړې دي.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ښایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو احتمالي ځنډ به د دې ادارې د مرستو بهیر اغیزمن کړي.
مخکې کولای شو چې اقلن د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو، اوس نو ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي موږ کولی شي چې دوی ته مړې ډوډۍ ورسوو.
د هغو افغانانو د اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري. دا به هم واوري چې په اسلام آباد کې پولیسو پرون هغه خبریالان چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو وډبول.
کوم د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، داغي आवाज دباولو کوشش کیږي، دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته مونږه تور قانون وایو.
په دوه منی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره وسی.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه نیوکه کړې دي چې انحصار کوي او د حکومت یې د واک په انحصار تورن کړای دی. دینی عالمانو د نیوکه پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړې او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې پر خپل تاګلارو لسره غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکه شوی، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چې وزارت باشه، چې ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړي. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماري، دا خپل تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینې دولس وزیران د کندهار دي او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکه وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سے نن پوسټ کی خرچی کی مخته واچوا، یو ورځ راسه په ادا کی کینه، یو ټیکسی کی چې څوک دیونه پیژني پکتیا ته د سی ورځ مزلو کدي فارلی ولا راوغه غو د ملت سوای. یو ورځ په شیشدودو کې مخته پوستکی واچوه د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشدودو ځي په هغه کې موټر کې کینه خلک را وغږوه چې دا خلک څه وایي دا خلک داسې حالت ته مه راوله دا خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي
حتی موکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ
ازادي رادیو څلور ساعته
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو او د امریکا د مرستو د احتمالي ځنډ له کبله دوی یوازې د 15 میلیون ارمنو افغانانو لړل له نیمایي برخې سره مرسته کولای شي د دبليو اف پی د افغانستان د برخې مشر په یو ورسته مرکه کې ویلي چې پر روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې لږ سره مخامخ دي لا نور اغیزمن شي دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بیوزلې افغاني کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سره ستونزې لا هم ډېرې شوې دي
د امریکا د بهرنۍ مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې لاملې په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د نړیوال مرستو د کمیدو لامل په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو لړلې نیمایي تمرستې رسولې شي د دبليو پی د افغانستان د برخې رئیس حساب وی لی له رويټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې پر روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور غیزمن شي هغه ویلي چې اوس مهال ډېرې افغان وګړي واځي په وچه ډوډۍ او چایو گزاره کوي نو موږ ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنون کړي
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنه وړ دی موږ د 2020 کال اگست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلای حالات موجود دي چې د لوګي کچې لوړه کړې ده
هغه ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درې مبرخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاستي مرستو ته اړ دي دا په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو لوري د بهرنۍ مرستو د ځنډولو اعلان وروسته په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنۍ خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لري شي او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري د هرات ولایت اوسیدونکو قاری رحیم چې داخلي بي ځای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نتوانیږي خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي
مخکې کولای شو چې اقنن د خوراکي مواد نه وسزان اکمال کو اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلي اکمال اول خو نستا فقط د من روزمره کار همدغه چې 500 روپۍ 70 روپۍ 100 روپۍ نو راخلو ما شومان ځاړي په کور کې ډوډۍ غواړي متاسفانه چې دا توان منځ موږ پوجي کې نشي چې دا دې ته مې ډوډۍ ورسو څو پور موږ تنه راکړي
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې دیو لس کسيزي کورنۍ سرپرستی ور په غاړه د ازادي رادیو ته ویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوری نه در خلاله دی دوشپی ورانی می مرمن در وجه داماره دشپی دوی بجه بی خوش اسوا پیسی نه لرو چی تشپری واخلو لهر چامی چی در پور اخستول حد سکره نهیلی کری ایم هم در وست بکار نده پیدا کری هر یعنیم چی چه وکرم
چی کنم چی چاره کنم
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری زیاته شوې د طالبانو لوري پر افغان مرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجی د نشټوالي لامل د روغتیا زده کړو خوړو او سرپنا په ګډون ځینی مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د خځو سلګونه کیلوګرامه ویخته او د موسیقي یو شمیر الی سوځولې دي. د وزارت د یو ویډیو په خبرولو سره ویل دي چې 900 کیلوګرامه د خځو راټول کړي ویخته او د موسیقي یو شمیر ضبط شوی الی د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې سوځولې. د بشري حقوقو ځینې فعالان د طالبانو پر دې کار انتقاد کوي او وایي چې افغان ښځې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله اند خپل سر د ویښتو پلورلو ته اړې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو بې ساري اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دیساب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب په اتمه په خپل اکسپرنه دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتان سوځول نوې اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنا دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریا ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درېونی مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بودی. د ښځو د حقونو فعال زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوه شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه
بل خو طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لیبیا واکمنیدو وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخت
طالبان در موسیقی در آلو پس وزول و یو سربیا و خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی برید دی، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان و لبیا وکمانی دو روستا پر دیرای دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز و لگول سو چل دی عمله دیرای خزو دخ کورنۍ د ژوند د لومړنۍ اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کیږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض ته وتلی وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکونکو اعتراضونه وکړل.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمیر هغه معترض خبریالان په کوټکو ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبری جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبريال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل
زما په خیال باندې کې حکومت خپل عرصه باندې نظر ثانیو کې نو هغه به ډېره زیات اخی زموږ چې څونه منسٹران دي هغه سو یو منسٹر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه ټیک کې نو زما په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان نه قانون خلاف نه یو خو مونږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي د هغه اواز دباولو کوشش کیږي دا قانون نه دی دا پاره دی ځکه ورته مونږه تور قانون وایو
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبری جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د سارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خبرونکو درنې جرمې ولګوي او په حبس محکوم کړي د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو پوزیز واکونو پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د جر تر جر لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی و چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوی لایحه به د بیان ازادي محدود کړي دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلی رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ډیرای افغانان چې متحد ایالاتونو ته د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د یو سرخلاص لیک په لګلو سره د دوی د بیرنې پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړي د دې لیک لیکوال ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به له جدي احتمالي ګواښونو سره مخامخ شي عبد اسپوګمی او د موضوع نور تفصیل
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کې سونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په اوسره خلاصې لیک کې چې یو نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوه د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي او کچیرته بیرته ستان شي له زورونې ربړونې جبري تری تمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي په لیک کې دا هم راغلی چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا د دې پی ټو کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د سیشن می پورز یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې و
زم د افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي او د مهاجرت او د راتلونکو نه کې زمونږ هم پرواز چې پات امریکای ته تللی وي نو زمونږ د مهاجرت مسله هم وزر دي ده او په دغه ناڅاپي پریکړه باندې مونږ هم متزرې شو نو زمونږ هیله هم هم دا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پریکړې ته بل سره کتل وشي او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ زموږ د ماشومان ټول برخلیک د همدغه پریکړې سره تړلې دي نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه هغه لیک کې چې اسوسییټي کې مو هم لاسلیک کړی دی
فهیما نظری چې د امریکا د پی 1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي نو موړې دا فرمان عادلانه نه ګڼي
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان
د مکستون سیټیری دی د خلکو بیکاری او بیوزلی کرای کورونا او د پاکستانی پولیسو ځورونه مکستړی کړیو پولیس موږ له کرای کورونو هم راباسي موږ کډوال ډېر ستونزې لرو او د موږ باید غاک واوریدل سي
دا اندښنې ورسته له هغه دي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ په وی ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په شلمه د سپینې ماڼۍ لخوا خبر شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتې دوه په امریکا کې د ګډوډۍ لامل به
د جنوري له 28 نیټه څخه د نوې ورځو لپاره د کډوالو منل وزندول شي. یادونه ده چې د امریکا نوی دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبريالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ڈی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
قدر من اوریدونکو په دوهم نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی یو رسنۍ راپور لرو. په کندهار کې یو ځوان یو شمیر راستنو شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړی دی. د دې کارخونه مسؤلان وایي لستنه راستنه شوی کډوال ورسره د واسکټ د جوړولو په برخه کې کار کوي.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوی کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي اوس د کوټو چمن او دغه لاته دې ټول د کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کورتي او جاکټ
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونه مسول وایي لستنو راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابیل ډوله واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نور پنګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستنه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي ځکه په وینای کډوال له بیلابیل مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ سر ډول د وطن د لپاره کار واخلو او سر ډول د غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناس دلته په کار باندې اختص. نو په دې کې مې دا یو هدف واخلی چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. ځینې داس کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلی دی ښه ژوند برابر و. نو موږ کوشش کوو چې جانکار تولید کو او بل اخر از موږ جانکار تقریبا تر ولایتو پر څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې دي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سیوی کډوال هم خوښتي چې د کار زمينه ورته برابر سوي. خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سیوی کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمیر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. ال تمام مکتب ول بری مکارونه وکړل کسمه وېز ده کې تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی وسند تم په کار اخته یو اړ جاکټان په کارخانه کې اخته یو خداس خلک ست چې دې رستون سره مخامخ دي کسمونه لري امه د کار زمينه نور ته برابرېږي. زه غواړم چې هر وسماته یو کار زمينه نور برابر سي وای چې خپل وطن کې کار وکړي.
مردر مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنگټانو نو وز د خوشاله کنده ته مر راغلی دا کار مشکو د جنگټانو کار مکو د صدرۍ کار مکو مر غواړو چې دا کار نور مختلف شي په کندهار کې هر رقم ډیزاین شي موږ جوړو.
په اینی وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګری خونی مسول سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورنی تولیدات مخبر و دی روان دي خو حکومت باید سوداګرو ته د زموکو او برېښنا اسانتیاوي برابرې کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمينې مساعد کو او دوی ډیره څخه بیکاره پات نسی. لازم ده دولت چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي ترڅو د دغه د جذب توان دی پیدا کی. هغه فرصتونه یو د ځکه توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې تر سره سي. او بل غټ اومده ستونزه ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته په خوست ولایت کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي چې تیر مخصن نامعلوم وسلوالو د درې خزو په ګډون دی وی کورنۍ لاس غړي وشلې دي. د خوست د امنیت قمندانې ویان بیگانه وخت ازادي رادیو ته ویل په حد تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابو خاني کلی کې شوې ده. نو موږ زیاته وی چې سیمه ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلې دي او په خطر څرنې لاندې ده. خغلې احرار وایي امنیتي مسولانو هڅه پیل کړې چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیخي انګیزه شخصي دښمنی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅومنه نکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبري وکړي. روبیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکنی ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه پرون په درې ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ. ستره محکمه پر خپل ویپن په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواتات او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو نه دیرش دوری وهل شوی دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور نه دیرش دوری وهل شوی. په روزګان او پکتیکا کې د درو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته خو ویل شوی چې په کندوز کې تورن کسته په عام مسر کې سزا ورکړل شوی ده. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کړي او دا کار د بشري حقوقو نقص بللای دی. د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرزیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په 13 دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نووستي خبری آژانس د خبر له مخې سوریې ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسید د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتوف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر په دې اړه رسمي تبصرانه د کړې خو نیمه دولتي ورسپانې الوطن لیکلي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الشاره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انټونی بلینکن خپل هغه کتاب خبروي چې د یو شمیر لنجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی. د کتاب خبرندوی وایي چې په دې کتاب کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د کروان په نوم خبرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل خو د چاپ کره نیټه او عنوان یې تر اوسه نه دی مشخص شوی.
نړۍ خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر میرمنی وای چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره ل دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خوګیانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی و وایي:
متل دی په دری ژبه چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اړه څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
تاسو ډیری کورنۍ شته چې پاغه کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلی، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتما دا ترسره شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي. حتی خزینه به دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلی دی. دا وسیله
چیرې لوی خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي، کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
ورزې خوري، ورزې کاربوهایډریټ او سره ډوډۍ وخوري. ډوډۍ کاربوهایډریټ تب سره لکچپس یا کچولو چي چې دا کاربوهایډریټ شو. د دې په ځای چې پروتین، ویتامین، سلری درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تر سوپ غوړ استفاده کول، ور سره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز دای د خوراک دا شاندې چې بدن ته که ډیر توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتیږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلپونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه اورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستلی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي، نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه، هغوی خو به په څه نا څه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي. مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینهو ورزش پسنا څه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي. یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي، نو ځان ورته یو بل رقم تخکالي وري چې مطلب هغوی یعنی ملامتي نه دي چې هغوی ته دا ځان ولې بد ښکاري، ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کمی خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي، دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په یو کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې میرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي، هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسول د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنې دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې پیسو د نشتون ده. کنيسته دا سي ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته واړی چې پاملرنه وکي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپل کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستی ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو دی ورزش کول ویلي ارزښت پکله خبرې ورته کړی دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حد پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یا غمو هر څه کړی دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپاغه ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موکړي دي.
د سکورنۍ تاسو په چار چاپیره گاوند کې لیدلی دي چې نه یوازې د میرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغه دی ورته پریږدي نه وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وای چې زه ورزش کوم، ورته وای چې له ورزش نه دا کار خدا دا وکه، یا بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مولي دلی دي،
داسې خلک هم شته چې هغه ته کچیر ته هغه خزینه او ته کچیر ته د ورزش کلمه یاد کین، او هغه چې دی یو رقم ته وای چې او دا به شرم کارونه هم داسې اوس لبانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه وایم. او بیا خو داسې ډېری کورنۍ شته چې په هغه کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلی، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي، حتی خزینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه او ته څه وي چې دوی میرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډیر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي، مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي، که هغه د صحت له نظر وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ختللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راپسر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، او همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
پولیسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی وای چې په خای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلې. همدایلات و چې فشار او شکر به لوړ وو، اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب دې په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو. بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي، مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز ور باندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي، او د دوی اندام داسې اندام نشي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبه نه دوی باید کوشش کی چې ما خپل روزمره کاروبار دوی دی باندې کوي کور دین نه کوي ډیر خوري ډیر ګرځي یعنی دا خپل دود پر ورزش دی چې خو هم بیت په بدن کې ذخیره کیږي او وای دا کوشش کی چې دوی د صحیح غذاګان او خوري غذاګان چې دوی په دې کې چې دوی په بدن کې ذخیره کیږي او بیرته انرژي نه مصرفيږي دوی ته نجلګوري او خوري او کله کوم څه دوی ډیر زیات ورجه او خوري سپینولونه باندې استفاده ونه کی د کچالونو باندې ډیر زیات استفاده ونه کی ترکاری نه دوی کار واخلي ورسره میوه یا نوشن یعنی هغه ډیر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي او دغه تر څنګ ولنه سړی چې غوړ په کور کې ورزش کول شي په کوټه کې چې کې نه پاسې ګم دغه ورزش دی ته تر یو 15 ور کې نه پاسې ګ لاسونه مثلا خوروي یا خپل پخې خوروي امکانات لري سړی په کور کې ورزش کوي هیڅ شي نه یو پړې وخلا قال رسوان وازي او په کور کې دغه ورزش دی ته ټول عاشین دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کې وو کورونه کې او ډیر ځل سړی په ځان فشار نه وړي نو د هر شپې په څیر رناشته خدای تکلیف مرته پیدا شوی وزن ډیر شوی دا کنټرول کی
بله ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډیر اثر ور باندې کوي غوا ګورته نیسي په ژوند کې عملی کوي کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي
دغه شپاره څو ورځې کال چې په پارلمان کې پات شم دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت د رقمو چې موږ باندې نشو ګرځدلې ریدل یو موضوع دا خپل اکثر په موټر کې تو راکلو یعنی د خپل مزرم نشو کول هم د ډار او هم وختم نو په دې سابو چې د منګا هغه وزنونه ډیر شو دی عادي حالت لږ زره ډیر شو بل اخر ما خو دې شکر تکلیف وخت پیدا شته نو تقریبا ډیرو کولو کې چې شکر لرم خو دا غي ترڅنګ په افغانستان کې مغولا ورزش کړی نه د ګرځدو امکانات خو ورسره ورسره چې کړه د باندې منو وسنو د ورځې اقلن ز تنويخ دقی یو ساعت لپاره ګرځم پیګم چې د څومره اثر کوي نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د ګرځېدل اثر کوي او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم ډوډۍ کنټرولوم هغه شین چې پیګم چې وزن مې ډېری نه خورم خپل تاثیرات لري نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو وزن دی خایم تکلیف نه پد اوس
bale تاسو یاد ونه کړئ چې وزن مو نارمل شوی دی او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی څومره خوشاله څومره آرام کده سي رواني اړخ نه راتوي آیا ورزش خوښیم در بخي
والله سړی ورزش کوي آرام وي روحان آرامي کې دا ګرځتل خپلندې دا روحان آرامي او د خوشاله احساس کوي چې د باندې وزي یو پنځه نفر ګوري ګرځي اتمان یو پارک ځای ته ګرځي یو پنځه نفر سره آشنا کوي خبرې کوي هغه ګوري روحان هم سړی وسه آرامي او ساعت هم سړی تیریږي او کله چې د شپې به مې مازیګر کې کور ته راشي تر هغه چې خپل کار مارا غونډې ته آرام او د کېږي مسله ځکه کله چې ورزش کوي به د خوب منظم کېږي ستړی اوسي کنه به ډېر آرام کوم سره کوي یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی
بله که افغان میرمنو ته یو پیغام ولرې تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي دوی روحان آرام نه دي دوی اقتصاد له اړخه آرام نه دي دوی زده کړې نشي کولی دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي په همدغه وضعیت کې دوی ته به تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي کاته ډېر وړه کوټه مې تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل دا خپل ورزش دی تاسو یې کولی شئ دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شئ وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي ځکه د پیګم مشکلات دي نو بل خوانده کتونه سړی تشویش کوي ګورغونه وزن ډېرېږي سر پوری باندې ډېر باندې سر کې دا به تجربه ده ما د کار تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چقته پاتې هغه کوي هغه هیڅ بل کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید بده فکر وکړئ چې هیڅ کله دا شپه د دوامداره نه پاتې شي حتما هر شپه پسې ولا ناشته یې ورځ شته تاسو باید بده فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو پای لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې وځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن آرام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به ښکلا نه خرابېږي دا ټول شیان دا تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کړي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي
دي ته چې د طب په برخه کې مسلکي کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي. د کابل د طبي پانتون د وروستي سمستر بخانه مسله اقلا مایر وایي چې فزیکی فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی. د اغلی اقلی خبرې په مرکه کې اورو.
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کول لپاره یو اړینه برخه ده، لکه څنګه چې هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري. که هغه سړی وي که ښځه، نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره کې موږ خبرې وکړو. دا ورزش کول به استده کېږي وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده، نو دا په ډېرې منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې که راشتې رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت کو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدن روحي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپل ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کیږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لري شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دی کیږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه څنګه چه طول خبر دی به طالبان و نظام میرمنو تا اجازه نورکی چه کلاب تلاریسی یا پارک قدم روی یا بیرون وگرزی. اوست دی حل لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنی لدغو خیگنو نه برخمنی سی، لکه څنګه چه تاست پا خبرو که یاده کرد؟
لکه څنګه چه تاست بجیریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یا ده اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تلاری شی. نو دیده پاره بینه بهترین لاره با داو سیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که سیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لیری کنه، نو اغی که کوایش ده خپل اغی ده سهال لطرف ها ده چکل اغی پیاده روی که وی یا تو دوری بکور که وی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه وی، نو دا بده اغی ده پاره دیر خه لاره بدیل لاره وسیگی. او یا که تو کابل که وسیگی یا پارتمانون که ده کوایش خپل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعض اغی کم ورزشونه چی دی، بعض کم حرکات چی دی، مفصلون ده پاره دی، لاسون ده پاره دی، سپانوازی، دا یو بدیل لاره ده کولی شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ حتی ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خانه ورزش نوی، لبل خانه خوراک تا پامونیسی چومره بعدی اغیز لری پندام بانده دی. بلگی بتوگه زینو میرمن و من سر خبری کردی دی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه لغتوالی نشکایت کوی، چومره دل تا بیا دا خوراک چی خوری دوی تا موزر تا ما میگی پا وجوده.
بلکل، کلی چه منگه راشو دیر خوراک تا او بیر تا ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چه د ژوند هغه اساسی د انسان د پاره چکو مواد دی چه هغه ورته ورسیگی، هغه توازن مرات نشی، یعنی د پروتین و ویتامین تا زی همیش کاربوهایدرات او شهم یو نفر واخلی، دلته دا خبره دست را چه دا یو نفر چه دا یو غیر توازن خوراک ولری یو ورخت ده او بل اخته ده خپل هغه کوم ورزش چې دا یا فزیکی فعالیتونه دی هغه مرات نه کینو دا خو د سشواله کدو طرف ته چې دښمن ورته ناستی دی و خوانه ډیر خوري سام نه خوري او بل خوانه بیرته نشي مصرفوي انسان د خپل فزیکی کارونه دا وایست دی کی چې هغه خوراک چې کړي هغه وسوځي هغه بیرته مصرف کی نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسب نه خوري یا ډیر خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته نو بدن د سکی چې هغه چخوري له هغه مصرف کې د اضافي شهم ذخیره کیږي ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې په خېټه کې دا شهم ټولیږي په جګر باندې ټولیږي په خېټه کې رګونو کې دا پېست دي کې هغه غیر اضافي او مضر شهم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شهم ذخیره کیږي نو د دې په وجه د خزه یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروح باندې ډیر تاثیر کوي که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي هغه ځان ته کامل انسان نه وایي کنه لکه چې هغه یو کمبود لري کمبود دسته د خپل چاختوب د خپل یو مرض ده د همیش په دزوري چې کله به د مناسب اندام پیدا کوي خپل د روحي مشکلات شو نو فزیکی مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي په جګر کې نور په وینه کې نور نو دا یو ډیر غټ ټاپک شي
bale که راځو دې ته تاسو خپل لکه نور غنې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي تاسو خپل څه ډول ځانته د ورزش زمينه برابر کړي ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پویږي خپل سره قام خوراک ته ما یو څه رقم ورزش ته وخت ورکې
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم دغه لپاره کې سره خبرې وکم نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه موږ د بعضو مشکلات په اساس بیرون ته نشوتلې نو بدیل لارې درته چې ورس کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زغ سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مې اس کې کوي شو هغه کومه او د نه غیر خپل توازن نه مناسبه غذا استفاده کول د شهم کم استفاده کول د کاربوهایډریټ کم استفاده کول دا غسه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ د پاره یګانه لار ده چې وکول شي خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازن لار کې وساتو
bale tas khabaro ke lasham aw carbohydrate na yadawana wakra zine mermane pade bandi ponisil kada mawzu rokhana kanti kum khwalo ke da shayan wi
rakada da yow khami sal badarte das dar kam yow ghair mutawazin ghizat saw akhdal ke kuruno ke de ramada urisi khuri urisi carbohydrate da sara dodai khuri dodai carbohydrate tab sare lecture se kacholu chi chida carbohydrate shu na da nafar de da zai chi protein vitamin salary salur ریزه کاربوهایدرات خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شهم تر سوپ غذا کې په خړو کې ډیر غوړ استفاده کول ور سره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز دای د خوراک دا شاند چې بدن ته که په ډیر توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا وایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دي لږ
بالکل دا به یو ښه لاره اوسېږي مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهم کړي که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یوه هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
ta bangro shrang shrang ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار را وسوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار را وسوي پزړکی می دمنی ولولے را پروی او پزړکی می دمنی ولولے را پروی او ساده پنګړو شنګ شنګ